السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده. مليحه امیر ساتم او د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ ونې ځخ خبرونه روښانه مستقبل دروړو. فاول د دې سات تازه خبرونو ته غوښ شي. د ټولو ول پام وکړه د خبرونو سټګوتا. پاکستان جمهوریت تحریک حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړی چې مستعفی دي شي. په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د احتساب کمی ادارې په کاروایانو تنقید کړي او ایران د ملګرو ملتونو اټمي انرژي سار ادارې ته خبر ورکړی چې تر 40% د یورانیمو د غني کولو پلان لري. تفصیل: د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلي. نوموړي وویل که چېرې حکومت د جنوري تر 1.5 مستعفی نه شي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پرېکړه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اپوزیشن قیادت به دا فیصله هم کوي چې آیا لانګ مارچ اسلام آباد ته کوي او که ته پنډې پورې. نوموړي په اپوزیشن اتحاد کې د اختلافاتو خبره رد کړه. ویل چې پی ډی ایم به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره هم کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډې مخکې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو مشرانو درغلو لپاره راغونډ شوي دي. درغلو پټولو لپاره راغونډ شوی دی. د پاکستان په ایوان بالا یا سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کمی ادارې په کاروایانو نیوکې کړي. پرون د سینیټ غونډه د چیرمن صادق سنجانی په مشرۍ کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجہ ظفرالحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې دا یې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورت حال دی. نوموړي وویل چې نیب مخصوص کسان په نښه کوي، بدناموي او په زندان کې اچوي چې ناسمه خبره ده. حکومتي غړو د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. په سینیټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم وویل چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په کرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. پرون په پیښور کې د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوي دي. د صوبې اعلی وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د دسمبر په 1 په کرک کې پر زیارت تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنو خپره شوه. د دې وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ثناءالله عباسي د دسمبر په 1 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته وویل تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي په ټیری کې زیارت ته هندوانو ملکیت او هغوی په تېرو وختونو کې د نورې ځمکې په خستو د زیارت سیمه پراخوله چې له وجې لانجه جوړه شوه. د افغانستان په خوست ولایت کې خزینه فعالانو له حکومته د خبریالانو، مدني فعالانو او لسی وګړو د ژوند د حفاظت غوښتنه کړې. پرون په خوست کې د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه غونډه کې یو شمېر خزینه فعالانو ګډون وکړ او په دا وروستیو کې د خبریالانو، مدني فعالانو او لسی وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه. دوی له افغان حکومت وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ ژمنه کوي. ایران د ملګرو ملتونو اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې په فرداو ځمکلاندې مرکز کې تر 40% د یورانیمو د غني کولو پلان لري. دا تاریخي اندازې د یورانیمو د غني کولو زیاته کچه ده چې په نړیواله اټمي موافقه کې تهران ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د سار ویانا میشتې ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې ایران ورته په یو لیک کې د خپل پلان خبر ورکړ. ادارې په بیان کې ویل چې د دسمبر په 1 دوی ته په ورکړل شوي خط کې البته ندی ویل شوی چې د یورانیمو د غنی کېدو کار به کله پیلېږي. د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټمي موافقې له مخې تهران یورانیم یوازې 3.6% پورې غنی کولی شي، خو اوس مهال یې د اندازه په سلو کې 4.5% ته لوړه کړې ده. خو دا اندازه د اټمي وسلو د جوړولو لپاره له 90% هغې نه کمه ده. امریکا په 2013 کې د 2015 له اټمي موافقې ووتله او په تهران یې بندیزونه لګول چې دا غیر په دغه ایران په ورورو د دغه تړون پر خپل اجمنو عمل کم کړی دی. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دینه مخ کې تاسو خبرونه واوریدل اوس راځو تاسو تخپل ریپورتونه وړاندې کوو. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي دی چې له حکومت سره د جنوري تر 1 وخت شته چې استعفا ورکړي او که داسې ونه کړي نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې تر څنګ دا پریکړه هم کوي چې لاریون د اسلام آباد په لور وکړي او که د پنډی ته. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټابلیشمنت تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلې کړي او د دروغو حکومت یې جوړ کړي خو پوز په انتخاباتو کې د درغلو مداخلت تور ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز وویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکه کوي خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی. شانواز درکزی اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اسټابلیشمنت او پوز د دروغو حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلې کړي نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی وویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاري ساتي او که د خپل قانون اختیار د لاندې خپلې ذمہواری ترسره کوي. مولانا فضل الرحمان دغه دواړه ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځولې او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دے وای تر د 1 جنوري پورې حکومت ته استعفا ورکول مهلت شته دی او دغه به اخیری تاریخ وي. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو وروسته به په سمدستي توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله به کوي او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کوو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکړو او کراول پنڈی ته
یا لانګ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړي. په دغه موقعه د پی ڈی ایم د ګوندونو مشرانو هم موجود وو. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وي نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګانو ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قومي احتساب بیورو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو. ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده
جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
تو رضی وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو رخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمان ته هم د یادی ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړی شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولی شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګینی نور خراب نشي. مولانا فضل الرحمان داسې جواب ورکړ
کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے ملکی نظام
دے وائی ولی دا عوام پا معاملات کے لاس وحنا کی گی پا ملکی نظام قبضہ ولی کی گی. ہیلری کلنٹن پا امریکہ کی وہ انٹرویو کی دا ڈیپ سٹیٹ مثال کی دا پاکستان نو مخلی نو ولی پاکستان پا نڑے کی بے عزت کی گی. دا آئینی او جمہوری ملک دے او دا پا دغشان انداز کی چلاول پکار دی
اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ڈیپ سٹیٹ هغه ریاستونو ته ویلی شي چې ښکاره خو جمهوري وي خو نظام یې پټ پنا د دغه ملک ته نورو ادارو لکه استخباراتي او یا د سیکورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس وروسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه لیکلې شوي چې ده پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نه ښکارېدل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړی. د پی ڈی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ڈی ایم. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي چې د احتساب کمی اداره حکومت د خپلو مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. پرون د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن غړو ویل چې باید د انتقامي سیاست دا سلسله ودرول او د احتساب عمل کې د اصلاحات وکړل شي. حکومتي غړو سینټ غونډې ته وویل چې نیابي آزاد او خپلواک اداره ده او بېله تفریقه احتساب کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په رپورټ کې راکړي.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینیټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کمی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کار وی نو نور دې دا سلسله ودرول شي او کدوی پر اختیا احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړي شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلي کړي دا غ ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړي شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی د نیب د تور قانون له وجې یو شمیر تاجرانو وطن پریخي او دارن په دې اداره کې یو شمیر خلک د حراست دوران وجلې شوي
نیب کې کسټډي مې پاکستان کې
دی د نیب په حراست کې د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوي چې پکې پروفیسوران وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ هم داسې جاري وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو صنعتکارانو بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یو غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک کې د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی دی وی مونږ د اول ورځې نه ویلي دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروائی کیږي په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو څخه وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده نو آیا اقامه هم چرته جرم دی په دې موقع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي نو نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او زموږ کوشش داري چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر به له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
وہ اپنے احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے
دا لا غیر اوسو چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټي چیرمن سلیم ماندویواله تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز کوآپریټنګ هاوسینګ سوسایټي کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاونټونو نه پیسې ورکړي د کومې رسو چې د سینیټ ډیپټي چیرمن سلیم ماندویواله په یو خبري کانفرنس کې وی نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او دې باندې نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینیټ ته ورغواړي او په دې معاملہ به د سینیټ غونډه هم را بلی چې د نیب د ناقانون عمل ودرول شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
حکومت ته احساس پروگرام لاندې په خیبر کې هم د قومي خوشاله سروې په نوم د خلکو د رجستریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي د دې پروگرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت په ورته په اسانه معلومیږي د چارواکو په خبره دغه رجستریشن په بنیاد باندې یوازې د غریبو او مستحقو خلکو مرسته وشي بلکې په مختلفو شعبو کې به ورته په فیصلې کولو کې هم اساني وي دوی وایي د دوی تربیت یافته ډلې به د سروې کولو لپاره کور په کور ورزي نور تفصیل لسی مینا دا مشال ریڈیو خبریال فرحات شینواری پر رپورٹ کیا ورو
حکومت د احساس پروگرام لاندې د ټولو کورونو سماجی او معاشي اعداد او شمار لپاره د قومي خوشحالي سروې په نوم د خلکو رجستر کولو یو منصوبه پیل کړې دا د ملک نور برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم پیل شو د دغه پروگرام چارواکي وایي د منصوبې او سروې لاندې به وسه خلک درج کولې شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي حکومت وایي دا د پالیسیو برخه ده چې په ملک ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع په 691 بلاکونو ویشلی او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد او شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی، یو ته انومریټر وی شمار کننده چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي، بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی، وسرا دوا آیټ افیسر دی، هر تحصیل دی پورا لګاړ په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي، نو شپږ آیټ افیسر دی. اس پر اس پی دا به هر یو ټیچر سره به دی دوا سکیورټی حلکار وی چې یو به اف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاک سے خیبر کے دے باڑے او جمرود کے پیرلل 4 جنوری نہ سٹارٹ کی گی، پلنڈ کوتل کے بدے 11 جنوری نہ سٹارٹ کی گی، اور ملاگوری کے بدے 18 جنوری نہ سٹارٹ کی گی. نو آج کم قومی کونسلی وی کم سیاسی اور مذہبی اور ہر مکتب بے فکر حل دی دو والا مونگ دے اپیل دے چھے دو تاونو کو.
د خیبر خدمت خلق کمیٹے مشر تورابلی پردے وائی دا سروے ڈیر اگٹا ورادا حکومت تبا په مختلفو پریکړو کې ډېر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم، د صحت، د بنظیر انکم سپورټ فیصلې کیږي، په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کوم معاشي او مشرتي اقتصادي حالات هغه به په مونږ به معلومول شي، نو د اهمیت یې ډېر زیات دی. په داسې وخت شروع کیږي چې مونږ کومه پوسه تیرو الکی دی په هغه ووره پرته او مشکلات به پدا کې ډېر زیات. باقی او بل وسره وسره مسله دا وو چې مونږ کم آی ڈی پیز دی آغا چونکه تو وسه پورې لکه دی کوکخیل ایریا شولا مونږه نرای بابا شیخ ملی نیکا دا ایریا متاثرین تو وسه پورې واپس خپل لوکو لنی تلی، نو د غو د ډیټا د مس کې دوه خطرالو پدا کې.
دغه پروگرام چارواکي وای په دې سروې کې با یوازې غریب خلک نه رجستر کوي، بلکې شتمنو او د هر طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي، چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشی حالت ری پاسانا معلوموی. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30
د کرښې پر غاړه،
په 12:30
سندرې جادوګرې،
په 1:30
روغتیا او درملنه،
په 2:30
پام کوا،
په 3:30
د مشال رادیوی مجله،
په 4:00
سروي،
په 4:30
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلام آباد په 12 کمپ کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه ځمکه خپل ودانې نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا 1 لس کال مخکې ورکړې وي. وی وای اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او په تنګ ځای کې گزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره اوس نور آبادی جوړوي نو د سی ډي ای چارواکي ورته روانوي. دوی غوښتنه کوي چې په دغه ځمکو د ودانیو جوړولو اجازه ورته ورکړي شي. د اسلام آباد ترقیاتي ادارې یا سی ډي ای چارواکي دا غیر قانوني تجاوزات بولي او وای چې دنده یې مخنیول دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویان وایي د مسلې د حل کولو کوشش وکوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اسلام آباد په I-12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ڈی ای چارواکي پر هغه ځمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوي وي. په I-12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 2 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانوي. بیانوي.
یو پلاټ ما ته راکړې ده، په یو پلاټ کې جماعت ته زمون شو، په ته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون راوتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پازابۍ چې باغه چې دا مونږ رانو دا باغ زه کومې خوا ته لاړ شم، زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو تعدا په مونږ باندې کېږي، بس روکله نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه، خراب او تراب او خوار زار دغه پراته.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لپاره پاکستان یو چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړي. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري، نور د سی بیوات له خلک دی دي دته چې مونږ کومه عبادت کوو، لکه دا دې نه لګ بار مو جو ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې وو جوړ شوی دي. مخکې به دا یو کور ورو کې بو، دا غزامن ځوانان شو دي کې خلکو بچو ودنه وکړو، هغه په ځونه ورو کې ځکه دې نشه ځای د لایله کتن دي، دا راخه چې شرط چې لګي آزاد کې دا ځاغه کې
د سی ڈی اے د تجاوزاتو د سانګې او چارواکي د نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپلې ادارې لوړپوړو چارواکو لخوا سنډي ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له یو این ایچ سی آر سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې سی ډی اے هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی اے سره خبرې وشوې او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی اے راسره ومنله او یو این ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له یو این ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشتي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په 2000 کې دوا بلوچ فعالان په داسې توګه په جلات وطنې کې وژل شول چې په اړه ډېر بحث او پوښتنې راپورته شوي. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کاناډا کې وژل شوه، خو د دوی وژنې هم هغسې ډېرې یو بل ته ورته وي لکه څنګه چې دوی دواړو په بلوچستان کې د پاکستاني پوست د کړنو په اړه فکر او دریځ درلود. دوی دواړو به ډېر په ډاګه پاکستاني پوست په بلوچستان کې له بشري حقونو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کم چې پوست تل رد کړي. اوس د دوی دواړو وژلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان په پوځي چارواکو پوری کیږي چې د پاکستان یو حکومتي چارواکو په خبره د کینیډا له حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې. خو د سویډن او کینیډا هوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. پورېوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی خپلوانو او دوستانو دا خبر رد کړی ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دي ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. دی له هغه لږ وروسته یورپ ته لاړ چې په سپینه ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واهه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیشې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان شته چې د کریمې بلوڅي د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمې بلوڅي ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. د زیاتوي چې د کریمې د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمې بلوڅي تر لا درک کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټولو اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکوال او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د کریمې بلوڅي مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړي وایي چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربېره ښایي دوی یعنی جلاوطنه بلوڅان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقونو فعالان وایي د کریمې بلوڅي مرګ په دې وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینۍ او لومړۍ پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوڅ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانیو پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپې وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز ود آوټ بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسي چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانیو استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوڅ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبریال له وژنې وروسته د خبریالانو د ملاتړ ټولونو په ټولو رسنو غږ کړی چې د حکومت خبرونه د 3 ورځو لپاره نه خپروي. د غور غږ راډیو مسؤل مشر خبریال بسم الله عادل پرون مازیګر په فیروزکو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې، د بې پولې خبریالانو له سازمان او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنو د کارکوونکو د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کړي. حکومت لا د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان ولسمشر ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون په ترڅ کې له خبریالانو غوښتي دي چې د 3 ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولی په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولې خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د 3 ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني رې. لدې مخکې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا د هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنون کې دي او باید پایته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د خوشوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی تېر کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پېښو ډکو بللو هیله یې وکړه چې نوي کال کې به د جګړې ښکېل لورې دایمي اوربند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د رپورټ تفصیل راکوي.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشر زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بی طرفه پاتې شوي دي.
میاشتو کې زموږ په ګونه خبریالانو نه ستاره دی باندې ازادۍ دی پر کار کړی دی. د ولس وګیته دولت رسولې دی تل به کلی پاتې شي ودی او وي وژنه موږ ټکو کو غاندو او د سر په څنګه دی مدني فعالان وژنه هم غاندو ځکه چې دا هغه څه دي چې تل به امتیاز دی ولس وخته انکار وکړي دی. دوی وژنه په کوم چې دی د بیان دی ازادۍ وژنه ده.
مدنی فعال نورین ول د جګړې دواړه خواوې دی په اولګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیاری وخی. دی زیاتوي افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي.
دولت څخه مداخله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
یوه بله مدني فعاله شګوفه وایي تیر زیږدیز کال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پیښې وشوې.
لکه 2000 شلام کول چې هغه یو د جنګونو ډک کال و چې ډېرې وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو، مدني فعالانو. نو مشکله ده چې 2021 کال سړي کال اوسي تاسو دې مرګ جوړلې یا خبریالانو وژنې یا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
مدنی فعال بلقیس وایي دا منطقي نه ده چې لیوی خو د خبري روانوي او بل خو د چاودنې کیږي او په هدفي وژنو کې د خبريالان او ولسی خلک په نخه کیږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پښتون مسلمان مېرمنې او ځوانان داسې نه چې حتی خبري روانوي او د ژورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تلی نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي بل چې د الیاس دایی او ملالۍ میوند وژون کې نیولی او تازه ویلی چې د الجزیره خبریال رحمت الله نگزاد وژون کې هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د بیان ازادۍ تشمن دی او لدی سربیره افغان حکومت د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت شوه د دفتوار پروګرام روښانه مستقبل دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه تیاروي راځي چورته وکړو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم راج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه بعد عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. لغه ورسته مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یو ځانګړی لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابی کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانی مشرانو، د خیبر پختونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پښتنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنې سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي؟ ماهر تعلیم ډاکټر خالد حسین په دې اړه وایي.
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد او هغه ټول سرګرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرګرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي، نو هغه کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولی کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر رڼا کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منظوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي؟
په کار ده چې د هرې علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را رواني، او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تهذیبي ارتقا مخې ته راوړي دي، تهذیبي تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي نو دغه د تهذیبي ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول، ځکه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ کړلې شوی دی او دا ټوله دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغه د وجنه بازي هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې، چې دغه بازي هنرونو باندې اتفاق وي چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ولې ضروری وي، خادم حسین وویل:
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړي شي. دی کی چونکہ بیلا بیلا اڑخونه شامل وی نو د منظم کولو ګټه دا وی چې د بیلا بیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلا بیل عمر ماشومان کالکانو کې چې نه کوي هغه یو داسې سکه دا ماشومانو د بیلا بیل عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغې د پوهنې کوم ضرورتونه دي هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمیان هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی. نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جو
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي، خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای،
هر څوک چې راځي، هر نوې حکومت چې راځي، هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم، زنه وی نصاب ورکوم. خبره دا ده بچی یو ماشوم کنه، موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسی بیټل گراؤنډ یې نکو جوړ، څوک لاغه کشمی زخه دغه جوړول غواړي کنه، مطلب مجاهد جوړول غواړي، څوک لاغه کشمی زخه د نظریه پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي، څوک لاغه کشمی زخه یو دغه یو نیشنلیست جوړول ځان غواړي. خبره دا ده د کشمی دغه چې دی ذهن، هغه باید زموږ د سیاسي جګړو، زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نسی جوړ، یو میدان جنگ نسی جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوي چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده، پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پوښتنه دا ده که تعلیمي نصاب کې ستونزه وي نو په ټولنه یې څه اثرات وي؟ د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي،
ګوره چې د کوم اثرات ګورې، په افغانستان اثرات ګورې، په پاکستان کې اثرات ګورې، دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب دې کې ډېر غټ رول لوبولی دی. پاکستان چې جوړ شوی دی دلته لکه مونږه څه نظریاتي لکه لا څه رښتیا لا څه درو نظریاتي هغه را جوړې کړې دي، څه مونږه نیریټیوز جوړې کړې دي، څه مطلب داسې سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې مونږ وایو چې مونږ به تک کوو. هغه چوکاټ ضرور نه دی، هغه خیالي چوکاټ جہادی نصاب تم خلق راکش کری خاص مقاصد دو دلتا دلتا خلق خاص مقاصد دو دبرا خلق خاص مقاصد دو برا خلق مقصد نمیدا چکم وقت پاندے کمک خلق سر کولو آگے ہم مقاصد دو چیرا منگا روس راپرے باسو مطلب سوویت یونین مات کو دا ټول پدغه چوکاټ کې چې کوم لوبه وشوه هغه چوکاټ نه داسې زونه راوځي چې د کوم اوسې مونږ ګورو چې لکه تشدد دی، بل طرف ته سختګیری دی، بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی، دیموکراتیک کلتور کم کمی دی، دا ټول سیزونه هغه سیزن راوتی دي.
دا مهال په پاکستان کې موجوده سرکاري، شخصي او دینی تعلیمي ادارې جدا جدا تعلیمي نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پختونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نه مو پختلی، هغه وای دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره دا چې کنا چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي، تا ته دغه جغرافي معلومي، تا ته دغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنا مشران دي چې هغه تا ته معلومي، یا داسې داسې یو درې کې مشران پکار دي، یو سلور غټ خارونه پکار دي چې پاره تفسیر او شي دا اوس نصاب کرا لګا نا. اوس په دې باندې یو پبلشر دی، اوس یو پبلشر په خور رانی والا دی، هغه په خارونو کې اچولې، کوټه یې اچولې، بل چې کوم دی کراچۍ لاهور گجرات والا اچولې ده، لکه درې څلور سیټیز خارونه ستا اچول دي کنه. چې فیس بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم، د دې د اتم کتابونه خسته دي ما لګولې دي، د دې په انګلیش کتابونه یو سوخ دي ما لګولې دي، خو ما ته لیبرټی دا چې کله د کتاب ښه نه دی په مارکیټ کې دبل چکا کتاب ښه دی ما هغه لګولې دی، یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې بل مې دبل لګولې دی، دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ دی، د هغې مطابق دی سرچ کوي او د کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټی سټانډرډ د هغې کانټینټ چې کوم مواد دي په هغې کې او رسته ورځ ښه کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیې وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل.
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی، په دې کې عربی گرامر لسته کیږي او په دې کې فقہ لسته کیږي، په دې کې اصول فقہ وی، په دې کې اصول حدیث وی، حدیث وی، اصول تفسیر وی، تفسیر وی، دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادی. موږ د مدرسو د نصاب نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تروسه آزاد دی او مدرسې د دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پر ازمه دي، تر څو پورې چې عصري علوم دي، اردو دا، ریاضی دا، معاشرت علوم دي، انګریزی دا یا سائنسی علوم دي، نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي. البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پوره په پوره په یو اداره کې هم یو انګریزی اداره وي، عصري علوم اداره وي، ټول په ټول خپل نصاب سره سره دا نصاب هم نشلولې، دغه شان یو مدرسه درس نظامی سره سره دغه انګریزی او د عصري علوم دا نصاب دا ټول نشلولې.
مولانا حسین احمد وایي چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ عصري علومو کې هم دلچسپي لري هغوی لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوي کتابونه شامل وي.
ډیرو مدرسو کې داسې ده په پاکستان کې، په خپل زمګه په جامع عثمانیه کې داسې ده، چې کوم په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې اداره ده مشهوره، چې موږ مدرسې سره سره خپل دې طلبا او ته عصري علوم هم خایو، هغه کې طلبا چې کوم دی پېښور بورډ نه لسم کوي مدرسم کوي، او دا شان زمګه عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج دی چې هغه پېښور یونیورسټي سره دغه افیلیشن دی الحاق دی. دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي، دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې، او دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي، او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو، او سيزونه داسې چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي، او الحمدلله دې ډېر مثبت او ډېر ښه نتایج.
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې دا ونی په دې خبرې کوو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې. نوموړی د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصیل داسې وایي.
جی جو اس میں تین چار چیزیں ہیں سر، جو بنیں گی اس میں نمبر 1 کی سلور خبریں شامل دی، اول دا چی د نوی نصاب لپاره مواد مرتب کول دی، دوی مدا چی دغه مواد ته د کتاب شکل ور کول دی، درې مدا چی د دغه نصاب د خولو لپاره د استادانو روزل دی، او سلورم مدا چی د نوی نصاب مطابق امتحانات اخیستل دي. بیا به موږ جایزه خلو چې د خپل هدف تر لاسه کولو لپاره په دې نوی تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي، نو دا غي د لری کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوې قامي تعلیمي نصاب په اخیری مرحله کې دی.
دا تعلیمی نصاب به د اول جماعت نه تر دولسم جماعت ته پورې جوړول کیږي چې په اولنۍ مرحله کې لاول نه تر پنځم جماعت پورې نصاب جوړ شوی چې پکې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلام مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې به د شپږم نه تر اتم یعنی میډل سکول لپاره نصاب جوړیږي او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جماعت پورې نوی قومي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او دا مهال په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
کتابیں
جو ہیں وہ اسلام آباد میں کتابیں بن رہی. د نوی قومی تعلیمی نصاب پاڑا مو پتے رخ پرونو کے پا خیبر پختونخوا کے د شخصی سکولونو د پین پنوم اتحادیه ل جنرل سیکرٹر سید انس تکریم کا کاخیل سره هم خبرې کړې وې. هغه ویلی وو
کریکولم کې کچ څه چینجز کړي نو هغه ته دا نو وی چې یک سانې سا هغه ته خلک وی چې را مونږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی را ولو او دا یو آنګوینګ پروسیس دی لکه په کار دادا چې هر دو کال بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ڈیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه دوی وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به حساب کوو سرکار به حساب کوي او هغه کتاب به پرایویټ سکول هم لګي اب سرکاري سکول هم لګي دا بالکل غلطه ده. یو کتاب به دې غلطه ده چیو کتاب بدے جوڑی گورا دغه چې کوم پرایویټ سیکٹر کې داسې کاری کنا چې په هغه کې کمپټیشن جو ریګولیټری لکه فرض کتا اوس شل پبلشرز دی دا غشل پبلشرز بدا کوشش کوي چې زخ کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې اغا ماشومان خپوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې. کنا نو آغا کتاب یو دبل نخرا ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنٹیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خوا د سرکار نه به پیسې ډېرې لاړی شي او کوالټی به زیرو وي. د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي د دې سره به تخلیقي کار ختم شي تعمیری کار به ختم شي. یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی. کوریکولم نصاب چې څه ته وایي هغه آلریډي یو دی.
خو په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان وایي چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي.
چه تعلیمی نصاب یو شان وی نو داغه پرانا کې چاپ شوی کتابونه که بدل هم وی نو هغه فرق نه کوي. یعنی د ماشومانو د تعلیم او تربیت کم لپاره چې کوم معیار په نصاب کې ټاکل شوی هغه اهمیت لري. د نوی قومي تعلیمی نصاب په جوړولو کې موږ د نصابی کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو شخصي تعلیمی ادارو او د دینی مدرسو سره هم مشوره کړې او د ټولو رائے مو پکې شامل کړې دي. په صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابی کتابونو چاپ کوونکو کمپنیو د کار څارنه کوي او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوي کتابونه په کورس کې شاملول شي. بلکې موږ غواړو چې د نصابی کتابونو د چاپولو لپاره ډېری او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي خو نوې قومي تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي.
په دې پوښتنه چې په نوي قومي تعلیمي نصاب او پخوانی تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او که څنګه؟ ذوالفقار خان وویل
اس وقت تو کوئی بڑا فرق اس سے نہیں تھا کہ جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے وہ 2006 میں بنا تھا.
دا محل خودم رڈیر فرق زکا نشتا چی موجودہ تعلیمی نصاب په 2006 کال کې جوړ شو او پکې کافی اصلاحات شوی وو. د پاکستان د جوړېدو راهیسې بعد د مرکزی تعلیمی نصاب پرانا صوبو ځان ته جدا جدا کتابونه چاپول بیا چې تلسم آئینی بدون وشو او صوبو ته ډېر اختیارات ورکړل شول نو په دغه وخت کې ځینو صوبو په تعلیمی نصاب کې بدونونه وکړل. په قانوني او ټکنیکي توګه دا کار سم دی خو که په متفقه توګه صوبې په یو قومي تعلیمي نصاب سلا کیږي نو د ټول ملک په کچه یو شان تعلیمي نصاب جوړول ممکن دی.
خو نوموړی دا منی چې د یو شان تعلیمي نصاب باوجود پکار دا چې کتابونه صوبې په خپله چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے
اسلام آباد معشوم چپخل چاپیریال کی سوینی اور گوری یا د کوم کلتور سره بلد دی هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدونکو ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور، کراچۍ او کوټې ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري. نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي، خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي، دا کچه یو شان پکار ده. مثلا په جغرافیا کې یو ماشوم ته د څلورو ښارونو نومونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپله خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړې، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای نوی قامی تعلیمی نصاب د جدید او عالمی تقاضو مطابق جوړی گی.
د دې کې موږ د عالمی معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغه نکاتو ته قامی بڼه ورکړې، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړي. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه تر څنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قامی تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې په رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قامی تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعه پورې د قامی تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای ل اول نا تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکي تعلیمي کال په سر کې یعنی ل اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د شپږم نا تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0042022111221. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.